واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی و ریډیو دی.
اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجاهد جواد معلومړی پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده. افغان طالبانو په یو پرانیست لیک کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې د اقتصادي فشارونو پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي او په پاکستان کې د شوروي چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د 2010 کال په قانون کې د بدلون او د جنسي تیریو پر ضد تیار شوي بلونه تشویق کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. افغان طالبانو په یو پرانیست لیک کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې اقتصادي فشارونه دی پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دغه پرانیست لیک کې خبرداري ورکړه چې امریکا د افغانستان د مرکزی بانک کنګل کړي 9 بلیون ډالر آزاد نکړي نو له افغانستان څخه به په ګڼ شمیر کسان کډوال شي. متقی په دې لیک کې ادعا کړې چې د هغه حکومت په دې توانیدلې چې د اگست راهیسې په افغانستان کې سیاسي ثبات او امنیت راولي، خو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله بشري ننګونې په زیاتېدو دي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا لیکل شوی په کې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزی بانک په ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی هوکړې خلاف عمل دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانانو اساسي مسله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د جنگ ځپلي هیواد پرمختګ او د طالبانو د حکومت په اړه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د مشورې لپاره یو نوی میکانیزم باندې کار کړی و چې پکې د روسیې په ګډون چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. د دغه هیوادونو لمړی غونډه د سپتمبر په 8مه په اسلام آباد کې شوې و او دویمه غونډه یې د اکتوبر په 28مه نیټه د ایران په کوربتوب شوې و. طالبانو ته د افغانستان په اړه کېدونکو تیرو غونډو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې ځکه چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه تر اوسه نه دی منل شوی. د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو راتلونکي غونډه په چین کې ترسره کیږي. که څه هم نیټه نه ده ټاکل شوې خو امکان شته چې د راتلونکي کال په شروع کې به ترسره شي. په پاکستان کې د اپوزیشن له مخالفت سره سره حکومت د شوروي چهارشنبه پورس د ټاکنو د 2010 کال په قانون کې بدلونونه د پارلمان په ګډه غونډه کې پاس کړی دي. د ټاکنو په قانون کې د دغو اصلاحاتو لمخې د رای ورکولو برقی ماشينونه او بهر مشتو پاکستانیانو ته د ووټونو اچولو حق ورکړل شوی. د پاکستان دان ورسپانه لیکي د دغه پرمختګ لامل په پارلمان کې مخالف وکیلانو د اجنډا پانی شکولي او په احتجاجي توګه له پارلمان څخه وتلی دي. وکیلانو همدارنګه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د هغه د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي. دا نور سپانه لیکي د دې لپاره چې د حکومت او مخالف وکیلانو ترمنځ فزیکی اخوډه برامرسته نشي نو وسلوال امنیتي کسان اوګه پوګه سره ولاړ و چې دواړه ډلې سره بیل کړي. په پاکستان کې وکیلانو د شوروي چهارشنبې پورز د جنسي زور زیاتی پر ضد یو نوی قانون تشویق کړ چې لمخې به یې په بیړه دغه ډول مجرمان په سختو سزاګانو باندې محکوم کیږي. دا قانون د عامو خلکو د هغو اعتراضونو په جواب کې پاس شوی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی و. د دغه قانون لاندې به حکومت اوس په ټول پاکستان کې د داسې کیسونو د تیزولو لپاره ځانګړې محکمې جوړوي. که څوک په ډله ییزو جنسي تیریو باندې محکوم شي نو د مرګ او د خچې کېدو په سزا به هم محکوم کېدای شي. انتقاد کوونکي وایي په پاکستان کې د جنسي تیریو له 40% ککړ کسان محکوم کیږي. د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو فدرال یونین اف جرنالست راولپنډی، اسلام آباد یونین اف جرنالست او نېشنل پریس کلب اسلام آباد د اسلام آباد په یو شخصي هوټل کې د صحافیانو په مرکزی کنونشن کې له حکومت غوښتنه کړې چې په میډیا باندې بندیزونه ختم کړي. د نوړاندې د یادو تنظیمونو او ادارو لخوا د پاکستان په ټولو صوبو کې د صحافیانو داسې غونډې راجوړې شوې وې. په دې کنونشن کې د ټول ملک نه د صحافیانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو سره سره د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړی و. په کنونشن کې ګډون کوونکو د غوښتنه کوله چې پاکستان کې د میډیا او صحافیانو لګیدلي قانونونه او بندیزونه سم دستی لری کړی شي او میډیا دې آزاد کړی شي. او په کابل خار کې د شروع چاشمبي پورس 14 شويده او ملکیانو ته یې زیان اړولې. د طالبان د حکومت چارواکي وایي 14 د ملکی خلکو په یو موټر شويده. د طالبان د کورنی او چارو وزارت ویان سعید خوستی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د کابل خار درېمي حوزې اړوند نقاش په سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې 14 شوي چې یو تن ملکی کس وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي چې درې تنه یې ښځې هم دي. په همدې حال کې سیمه ییزو رسنیو په خار کې د وی بل چودنې خبر ورکړې خو طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبری ادارې ویلي چې د داعش ډلې د ټلګرام په یو پیغام کې په افغانستان کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دریمه چودنه ده چې د کابل په خار کې کیږي. څو ورځې مخکې هم په دشتي برچی کې چودنه وشوه چې یو افغان خبریال هم پکې ووژل شو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. افغان طالبانو په یو پرانیستلی کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې اقتصادي فشارونه دی پاید ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په دغه پرانیستلی کې خبرداري ورکړي چې امریکا د افغانستان د مرکزی بانک کانګل شوی $9 بلین آزاد نکړي نو له افغانستان څخه په ګڼ شمیر کسان کډوال شي. په دې ډول حال سمینه احسان څخه خبري.
خغلی متکی نن د چهارشنبه یا د نومبر په ولسمه د امریکا کانګرس ته په یاد پرانیستلی کې ویل دي چې اسلامی امارات د خپلواک ملک په توګه د افغانستان چاري په لاس کې غستی او د یو ځموار حکومت په توګه د امریکا د حکومت په ګډون د نړۍ د ټولو حکومتونو سره مثبتو اړیکو تاله والي دي. په لکه ویل شو دي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت جوړ کړی شوی دی، فساد دمن زوړل شوی دی او سیمه او نړۍ ته د افغانستان د خاوري هیڅ قسمه خطر نشته او د مثبتې همکارۍ لپاره حالات برابر کړی شوی دی. د امریکا کانګرس ته د طالبانو د خارجه چارو وزارت د مشر امیر خان متقی په لیکي راغلي چې د افغانستان د پرمختګ او پراختیا لپاره ټول حالات برابر کړی شوی دي او په راتلونکو کې د افغانستان پر سند زراعت او د قانونو په برخه کې امریکا هم همکاري کولای شي. د دغې لیک په یو برخه کې راغلي دي د حیرانتیا زیاده چې د نوي حکومت د اعلان سره د امریکا د حکومت لخوا زموږ د مرکزی بانک په ذخیرو بندیز لګیدل دي. طالبانو د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دوه لوزنامې خلاف بللي. د طالبانو په لیکي ویل شوې دي چې د نړیوالې ټولنې او امریکا په اندېښنو پوهیږي او په دې باندې زور ورکړی دی چې د باور جوړونې لپاره پکار ده دواړه اړخونه مثبت ګامونه واخلي. په کابل کې د طالبانو حکومت د بارانو چارو مشر ویل دي چې د افغانستان د پیسو په کنګل کېدو سره مسلې نه هواریږي او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت پکار ده چې دغه فندونه آزاد کړي. خغلی متکی زیاته کړې ده مونږ اندېښمن یو چې که حالات دغه شانتي رواني نو د افغانستان حکومت او اولس به د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ سبب جوړ شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي. د امریکا کانګرس وسه پورې د طالبانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د طالبانو حکومت په داسې موقع د امریکا کانګرس ته دغه پرانیستی لیک لیږي چې ټاکل شوی نن د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه په داسې موقع ترسره کیږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویا ادارو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده ټامس اوبست د جنوبی ایشیا په سفر کې نوی دلی ته رسیدل. هندستان ته پر رسیدو باندې ټامس وست د هندستان حکومتي چارواکو سره لیدل کړی دي. ملاقاتونو نپس ټامس وست په خپل ټویټ کې ویلي دي چې موږ به د پر امن او باثباته افغانستان لپاره د شریکو مفاداتو په برخه کې د خپلو نږدې ملګرو سره خپل کار جاري ساتو. د هندستان میډیا د ریپورتونو تر مخه دواړو اړخونو په نږدې کې په نوې دلی کې د افغانستان پر سر شوي سیمایز امنیتی مذاکراتو په حواله سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د خلکو تګ راتک او د بشري امداد په مسلو باندې هم خبرې وشوې. سمینا اسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن دی سی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي. شاه محمود قریشی د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته ویلی د افغانستان د ګاونډیانو راتلونکي غونډې ته به د طالبانو د ادارې کسان هم راوبل شي. په دې اړه نور حال د رابع پیر په راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې سره خبرو کې وویل د افغانستان د گاونډیانو راتلونکي غونډې ته به د افغانستان موقتی حکومت چارواکي هم را بلل کیږي. پاکستان د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د جنگ ځپلې هیواد د پرمختګ او طالبانو حکومت په اړه د افغانستان گاونډیانو ترمنځ د مشورې لپاره یو نوی میکانیزم باندې کار کړی و چې پکې روس په شمول چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. دغه هیوادونو لومړی غونډه د سپتمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې سوې وه او دویمه غونډه د اکتوبر په 8 نیټه د ایران په کوربتوب سوې وه. طالبانو ته د افغانستان په اړه کېدونکو تیرو غونډو کې د ګډون بلنه نه و ورکړې سوې، ځکه چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه تر اوسه نه دی منل سوی. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه بیان سرګندوي چې که څه هم پاکستان د طالبانو حکومت په سرګنده نه دی منلی، خو غواړي چې د دوی حکومت په نړیواله کچه ومنل سي او د دې سره چین هم غواړي چې د طالبانو سره رابطې وي. مشر جرنالیست طاهر خان دی وسره خبرو کې وایي
ګوره چینایان خو طالبانو سره رابطې ډېر زیات دي. تاسو وګورئ څو ورځې مخکې د چین خارجه وزیر قطر ته لاړ چې طالبانو سره وویني. چین به ضرور هغې ته بلنه خپل نظر طالبانو سره شریکي د طالبانو نه اوري، ځکه چې مخکې په خپله منم طالبانو د حکومت د جوړېدو نه مخکې طالبانو څو وارې چین ته سفر کړی دی. دغه رنګه چینایانو هم څو وارې قطر سفر کړی طالبانو سره وویني. رابطې ډېرې مضبوطې دي.
د افغانستان په اړه د ګاونډي هیوادونو راتلونکي غونډه به چین کې ترسره کیږي. د دغه غونډې نیټه که څه هم نه ده ټاکل سوې، خو امکان څرګندېږي چې راتلونکي کال په شروع کې به ترسره سي. امریکا او غربي هیوادونه د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو حقونه باوري کړي. پاکستان په نړیوالو هیوادونو د افغانستان د مرستو غږ کوي او په دې خبره قانع کوي چې د طالبانو د حکومت سره د رابطې مضبوطې کړي سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نړیوالو مشرانو سره لیدنو کې وخت په وخت د طالبانو حکومت د پیژندلو ټینګار کړي او وایي چې په افغانستان کې جګړه پایته رسیدلې او طالبان په واقع دي. خود چېړونکو تر مخه داسې ښکاری چې پاکستان په افغانستان کې نړیوال امرسته هم خپل د خوشي تر مخه کارول غواړي. اسلام آباد د سفر په محل پاکستان لاړخه د طالبانو وزیر تیو هوا د بهرنیو چارو د وزیر پرنګه استقبال سوی وو او د دې سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په شمول نور پاکستانی چارواکو هم لیدلی وو. شاغلی متکی ورستا خپل د سفر په محل یو فکری کانفرنس سره خبرو کې هله سرګنده کړې و چې د طالبانو حکومت به زر تسلیم کړي سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو رسپانو پاڼې اړولي او دا مطلب ترې راخسته دی.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو په وستو کې او د افغانستان د جنگ پر اغونډولو کې امریکایي سفارتکار زلمی خلیلزاد اهم کردار ادا کړی دی. څوک چې په خټه افغان دی خو د امریکې د شهریت د حاصلولو وروسته اوس د امریکې استوګن دی. خو د دې ټولو منډو ترړو باوجود زلمی خلیلزاد دا وخت امریکا او افغانستان دواړو کې خپلو ناقدینو سره مشتګریوان دی. په دې موجود امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوال د مایکل کراولی یو مضمون خور شوی دی. مایکل کراولی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو د پنجونا د افغانستان په خلاصولو کې په پاتې راتلو د امریکای ډیر فوجي جرنیلان او سفارتکار بدوردو ویناګانو او ملامتو دلګیره کړی دي. خو په دې ټولو کې یو تن زلمی خلیلزاد داسې تن دی چې هغه په نامه د دې ټولو بدوردو ملامتو د پاره یادولی شي. زلمی خلیلزاد د اوایي رای عامه په خپل حق کې د ګرځولو د پاره د 1300 هفتو راسي مختلفو مرکو کې بحثونه کوي او خپل دلیل په مضبوطو الفاظو کې پیش کړي چې د ورځ په زیاتی کمزوري کې دن کې ملاتړ او د نارامه افغان حکومت باوجود هغه د یو ډیر ښه امن لوزنامې په کولو کې کامیاب شوی دی. د زلمی خلیلزاد ناقدین وایي چې د پخوانی صدر ټرمپ په دور کې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد کړي لوزنامه د غیر حقیقت پسندۍ او د خود پسندۍ سرګندونه کوي. چې مقصد یې د زلمی خلیلداد د خپل پلرین وطن نه د امریکای د وټو په عمل یو مهینه سیاسي پرده اچول دي. د افغانستان یو پخوانی اول نائب صدر امر الله صالح په 28 اکتوبر په ټویټر خپل یو پیغام کې زلمی خلیلزاد د یو لوی دوکبازي منسوبې د منسوبه ساز په نوم یاد کړی دی. خو زلمی خلیلزاد واشنگتن کې خپل یو اوسنۍ مرکه کې دا ټول اعتراضونه ډیره په سړه سینه اوریدلي خو په تریو تندي رد کړی دي او ویلي دي چې ما ډیر څه حاصلول غوښتل، خو د امریکای د صدرانو، د کانګرس او د نورو واکمنو کسانو د نه قایل کولو په وجه مې حاصل نکړی شول. نیویارک ټایمز د زلمی خلیلزاد د قومي سلامتیا د یو پخوانی ملګری چارواکي د اریک اس ایډلمن د خلی لیکي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو نه پس د یو جدید او د آزاد افغانستان د دنیا په نقشه د راښکارا کولو لپاره ډیره منډه وکړه، خو افسوس چې داسې ونه شول. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې د زلمی خلیلزاد د پیژنګلو کولو په موقع لیکلی دي چې حکومت نه تر کلونو پورې د بهر پاتې کېدو وروسته د په کال 2014 کې د خپل ټینګ ټینک لخوا پخوانی صدر ټرمپ ته په خارجه پالیسۍ د تقریر کولو بلنه ورکړه. د یو زوړ ریپبلیکن غړي به وجود خلیلزاد د خاغلی ټرمپ د پاراوني خیالاتو سره اتفاق نه لرلو، خو د صدر ټرمپ د خپل ټینګ ټینګ د سټیج نه خلکو ته پر اوړاندې کولو دته د صدر ټرمپ په ډله کې د قدر په نظر قتل شروع شول. دلته مضمون نگار په خپل مضمون کې دا یو حیرانوونکې خبره ښکاره کړې ده چې په کال 2013 کې زلمی خلیلزاد د ټرمپ حکومت چارواکي خبر کړل چې طالبان امریکای سره امن لوزنامه کول غواړي. هم د دغه کال په سپتمبر کې د صدر ټرمپ د حکومت وزیر خارجه مایک پومپیو زلمی خلیلزاد ته اکی یو دا کار اوسپارلو چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې د روغې د پاره رانږدې کی، خو په حقیقت کې دا خبرې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په شرطونو روانې شوې او صدر ټرمپ د امریکنو فوجونو وستو سره اتفاق کړی و. د اتلسو میاشتو د منډو ترړو پس د امریکای او طالبانو ترمنځ روغه وشوه. په روغه کې دا خبره شامله وه چې طالبان به کابل کې امریکای په مرسته قائم افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکینی، خو افغان حکومت په دې کې ورستو کېدو. د صدر ټرمپ په دور کې د سویری او وستي ایشیا د پاره د قومي سلامتیا د کونسل ستره ډایریکټره او د زلمی خلیلزاد د دفتر ملګری لیزا کرټس وای زما خیال دی چې استادی زلمی خلیلزاد طالبانو ته زیات رعایتونه ورکول غوښتل او د هغوی د پاره افغان حکومت د خپلان لیکو. خو د زلمی خلیلزاد ملګری وای چې ټرمپ حکومت زلمی خلیلزاد ته یو ناممکنه کار ورپغاړه کړی و. د قومي سلامتیا پخوانی چارواکی ایډلمن وای چې زه د زلمی خلیلزاد د کال 2020 د فروری د لوزنامې سخت مخالفم، خو زه د هغه په مرسته کې دا خبره ضرور کول غواړم چې د پخوانی صدر ټرمپ په بار بار دی بیانونو زلمی خلیلزاد شل ګټ کړی وو، په کومو کې چې به صدر ټرمپ ویل چې موږ د افغانستان نه په هر حالت کې وتل غواړو. د صدر ټرمپ په دې بیانونو به طالبانو سره خبرو کې د ناس زلمی خلیلزاد د خبرو اترو زور وبکېدو. قاغری مایکل کراول په نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون افغانستان نه د امریکای د فوجونو وستو د صدر ټرمپ د فیصلې د سخت مخالف جان بولټن په دې بیان ختم کړی دی چې زه طالبانو سره د امریکای په امن لوزنامه زلمی خلیلزاد نه ملامت کوم. جان بولټن خپل یاداشنامه کې لیکلی دی چې زه په خبرو کې د زلمی خلیلزاد کردار فکرمند کړی وم، خو په دې نه چې زلمی خلیلزاد ګینه کمزوري خبرې کولې، بلکې په دې چې دا هر څه زلمی خلیلزاد د خاغلی پومپیو په هدایاتو کول.
فیسبوک وای یو شمیر پاکستانی هایکرانو په افغانستان کې هغه فیسبوک کاروونکي په نخښه کړی چې په تیر افغان حکومت کې یو پوزي او یا نور امنیتی دند درلودي، خو دای نه دی ویل چې د پاکستانی هایکرانو د حملو مقصد څه و. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
د فیسبوک چارواکو ویلي چې پاکستان کې د هیکرانو ډلې چې د انټرنیټي امن په وضعیت کې د سایت کاپی په نوم پیژندل کیږي، په فیسبوک باندې د هغو ویب پاڼو لینکونه شریکول چې د خلکو د سارنې په وایرسونو باندې ککړ وو او د کسانو په کمپیوټر او ټلیفونونو به په پټه نصب کیدل. په بیان کې ویلي شوی په هغه کسانو کې چې په دې طریقې سره به په نخښه کیدل په کابل کې د حکومت پواز او قانون نافذ کوونکو ځواکونو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. د فیسبوک چارواکو زیاته کړې چې سایت کاپی اگست په میاشت کې له پلیټ فارم نه لری کړی و. فیسبوک کمپنی چې په دې وروستو کې خپل نوم میټا ته بدل کړی ویلي چې د هیکرانو لخوا سایټ کاپی په نوم ډلې د ځوانو جینکو په نوم ځانته فیسبوکونه جوړول چې په نازو نخرو سره د خلکو پام راواړوي، اعتماد سازی وکړي او بیا په نخښه شوی کسان دې ته اړ باسي چې په غلطو لینکونو کلیک وکړي او یا ورانکاره ایپونه ډاونلوډ کړي. د فیسبوک د سایبر جاسوسۍ د تحقیقاتو مشر ویلي دا همیشه موږ ته مشکل خبره ده چې د خطر پیښونکي کس نهایي هدف باندې خبرې وکړو. موږ ته داسې څه پوره پته نشته چې څوک به د هغوی ښکار شوی وي یا د دوی د کار نهایي نتیجه سوا. فیسبوک کمپنی وای د پاکستان د هیکرانو د حمله داسې ښکارې دي چې د ښه پریمانه وسایلو سره او مسلسلې وي. ښکارې دي چې فیسبوک په کال 2019 کې داسې یو سلدرې پاڼې او د ګروپونو اکاونټونه تړلې وو چې د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ISPR سره تعلق درلودو. رایټرز خبري ایجنسی هغه وخت د فیسبوک د چارواکو د قول ویلي وو که څه هم دغه کسانو خپله پیژنګلو پټه ساتلې وه، خو د تحقیقاتو ښکاره شوې وه چې دا پاڼې او ګروپونه د ISPR سره تعلق لري. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعال او د بایټس فارال سینیئر پروګرام منیجر هارون بلوچ وایس اف امریکا ڈیوا ته وایي هیکنګ یو نړیوال رجحان جوړ شوی دی.
تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سٹیٹ کی کوئی انوالومنٹ ہے. اگر سٹیٹ کی انوالومنٹ ہے تو اور رنگ رکھتی ہے اس پورے کیس کے اندر، لیکن بظاہر اس میں سٹیٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں لگ رہی.
هغه وایي د افغانستان د هیکنګ په دې معاملې کې بدا قتل وی چې آیا په دې کې ریاست خو ککل نه دی، خو په ظاهره په دې کې د ریاست نیخ پنیغه کردار نخکاری. خبریال او د ټولنیز رسینو د چارو پوهان اسد جان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا قسمه حمله به د پاکستان دننه د انټرنیټ او د مطبوعاتو په ازادۍ نور هم اثر ولري. دی وایي په پاکستان کې لمخ کنه د پیکا پشان قانون جوړ شوی چې د مطبوعاتو ازادي متاثر کړي او ریاست ته زیات طاقت ورکړي دي.
په هغه کې دا لیکلي شوی دی چې د صدر پاکستان ته یا سٹیټ ته یا مذهب باره کې یا چې په نیشنل انټرس باره کې یا فوج باره کې یا جج باره کې سپریم کورٹ باره کې دا نشي لیکري. نو لکه دا اټسل دا 1973 دا اټسل دا کنټرډیکشن کوي.
د فیسبوک چارواکي وایي چې د هیکرانو د کمپاین د اپریل او د اگست میاشتو ترمنځ موده کې ډیر زور اغستی وو، خو فیسبوک په دې خبره نه کوله چې د دوی خپل کارونکي هم په افغانستان کې گیر وو. یاد دی چې افغان طالبانو د تیر اگست په میاشت کې د هیواد واک تر لاسه کړی دی.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو بیلابیلو تنظیمونو او د اسلام آباد پریس کلب لخوا د خبریالانو د قومي کنونشن تابع شوی چې پکې د مخالف ګوندونو له غړو سره سره د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ او د نېشنل پریس کلب اسلام آباد لخوا د اسلام آباد په یو شخصي هوټل کې د صحافیانو د قومي کنونشن تابع شوی و. دینه وړاندې د یادو تنظیمونو او ادارو لخوا د پاکستان په ټولو صوبو کې د صحافیانو داسې غونډې را جوړې کړې شوې وې. د پی ایف یو جیس تر سکرتر ناصر زیدی تر مخه پاکستان کې په میډیا دومره بندیزونه دي چې د رښتیا ویلو هډو سزا نه دی پاتې.
هزارو کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں.
پزرگونو کارکون کی بے روزگار شوی دی، تنخواگان تی ترولل کی گی او یاورتا پا وقت نور کلی کی گی او پزن ادارو کی خودی تا دسر معاش نور کلی کی گی. نو زمان دا مهم هم دا دغا ادارو پر زد دی او دا کنونشن اختتام دی.
پا دے کنونشن کے دا ټول ملک نه د صحافیانو سره سره د بیلابیلو سیاسی گندونو او تنظیمونو سره سره د بشری حقوقونو فعالونو ګډون کړي دي. په کنونشن کې ګډون کوونکو دا غوښتنه وه چې پاکستان کې په میډیا او صحافیانو باندې لګیدل کتغنونه او بندیزونه د سمدستی لری کړي شي او میډیا دې آزاد کړي شي. ګډونوالو دا هم غوښتنه کوله چې د میډیا سره کارکونکو یو شمیر خلک دا وخت د سختو مالی ستونزو سره مخ دي، باید چې د دې د غستونزې زر تر زره هواري کړي شي. د پی ایف یو جی مشر افضل بٹ وی او ای ډیو سره خبرو کې ویلي دي چې موجوده حکومت کې د خبريالانو کم بد حالي ده. په تیرو وختونو کې د دې مثال نه موندل کیږي. نو موړه زیاته کړې ده چې پاکستان کې دا وخت میډیا او صحافت د وخت بدترین سنسرشپ سره مخ دي.
پاکستان میں ان اناؤنس سنسرشپ کی وجہ سے
پاکستان کې د غیر اعلانیه سنسرشپ لکبله په ټي وي چینلو باندې لس فیصدی رښتیا نه ویل کیږي. د پاکستان 90% میډیا دا وخت د بندیزونو ښکار ده او زموږ غوښتنه هم دا ده چې پاکستان کې د صحافت لګیدلې بندیزونه ختم کړي شي او د دې ازادي دې پر ځای کړي شي.
د پاکستان په یو شخصي ټي وي باندې پروګرام کوونکی نوم وړ صحافي غریده فاروقی وایي چې په موجوده وخت کې زنانه صحافیان هم زورول کیږي. کوم څه خبره وکړو نو زموږ په کردار حمله کیږي او حکومتی ادارے هم پدې کې شریک وي.
ایک نیا ٹرینڈ پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پر سٹارٹ ہو گیا. ہم خبر
پتی رو درو کلو کې د صحافیانو په خاص توګه شزینہ صحافیانو پر ضد یو نوې فکر پیل شوی دی. پر مشټول نظر رسنیو باندې حمله تشدد او کنسلی کیږي، دڑکې راکول کیږي، خندا راپوري کیږي او د جنسي زورونه دڑکې راکول کیږي، مشت کافر او غدار ویل کیږي او په بیلابیلو طریقو سمج پر ذات او کردار باندې حمله کیږي. خو وجه څه ده چې ادارې په دې باندې خاموش وي؟ او اوس خو خبره تر دې هدف پر راغله چې د حکومت خپل وګړي مشینری او وسیلې د شزینه صحافیانو پر ضد په داسې قسمه مهم شروع کولو کې استعمالي شي.
هر څوک پاکستان کې خبريالان او صحافیان د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په میډیا بندیزونو باندې نیوکې کوي، نو بلخوا حکومتي چارواکي د دوی دا نیوکې او تورونه بے ځایه ګرځوي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال تنظیمونو ترمخه پاکستان د صحافیانو او خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
ترنور دنکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او وسام یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ایران او سعودي عرب په مشرق وسطا کې په یو شمیر متنازع معاملو کې د ډيري مدينه د یو بل دشمنان را روان دي. خو د تیر سه مودي راځي دواړو ملکونو خپلو کې مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود خپل یو بیان کې امید ښکاره کړې ده چې دواړه ملکونه به خپلو کې د اختلافاتو ختمولو د پاره سه بنیاد کېږدي او موږ به کوشش کوو چې دې خبرو اترو له عملی شکل ورکو. امریکای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د خبرو اترو کې دوه په خبرونو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د مشرقي قریب د معاملو د دفتر نائب خارجه وزیر جنیفر ګوېټو په دې خبرونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په مخامخ خبرو اترو خوشاله ده، ځکه چې مخامخ خبرې اترې به یقینا چې په سیمه کې د زیات امن او محکمتیا سبب وګرځي. په سیمه کې د امن په خاطر امریکای سوزله دا امیدونه ښکاره کړی دي چې د امریکای په شمول د دنیا 15 لوی ملکونو او جرمني سره د ایران په اټومي پروګرام شوی لوزنامې ته د امریکای د واپس راتلو نه پس به ایران د نوي سره امریکای سره خبرو اترو ته کینی. د ایران په اټومي پروګرام د شوی لوزنامې په حق له سخت کال د خبرو اترو شپږ غونډې شوې دي، خو اوس د جون نه را پدې خو دا په ټپه ولاړې دي او ایران د دې خبرو اترو د بیا شروع کولو په وخت نیټه مقررولو لا سلا شوی نه دی. بلخوا اټومي معاملو سره تعلق لرونکي امریکاني بندیزونه په ایران لا هغه شان لګیدلې دي او په دې دوران کې ایران خپل اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د مقرر شوو حدودو نه هم زیات فراخه کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اوس په ویانا کې خبروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلې دي چې امریکای د دې خبرو فریقینو یورپی یونین، روس او چین ته ویل دي چې امریکا ایران سره په شوی اټومي لوزنامه مکمل عمل کولو ته تیار ده، خو په دې شرط چې ایران هم دې قسمه کردار ادا کولو ته تیار شي. خو ایران تر نن ورځې پورې خپل رضامندي نه د ښکارا کړي. دا اوس د ایران کار دی چې زر تر زره فیصله وکړي. خاغری بلینکن وایي چې دلته مسله اوس دارا پورته شوې ده چې ایران چې د اټومي لوزنامې په خلاف ورځي په خپل اټومي پروګرام کمکار شروع کړي دي، د هغې تر مخه نور زیات جدید سنټریفیوجز تیارول شروع کړي دي او د 40% نه تر 50% پورې سوچي یورینیم راجمع کوي. په دې سبب د ایران د دې کارونو تر مخه و ایران سره شوې اټومي لوزنامې ته د واپس تلو څه فائدہ پاتې نشي. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده، خو دا یو ډیره محدوده لار ده او رستر رده راغونډیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کا چې موږ امید کوو چې ایران سره د اټومي لوزنامې ټول ملګری ملکونه به په ایران زور راوړي چې زر تر زره خبرو اترو ته واپس راشي، چې دا وګورو چې آیا موږ اوس هم په اټومي لوزنامه عمل کولای شو او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.